ډیوه ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پښتونخوا جنوبی وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې د لومړو معلوماتو تر مخه څلور امنیتی عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي او د بلوچستان پنجګور ضلع ډی سي وژل شوی او په کوټه کې هم نن د تشدد پیښې راپور شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار د تیرې ورځې د ډزو وروسته لا هم تړلې پرته ده. په چمن لار هم ځایي کاروباریانو یو وار بیا احتجاج پیل کړی. دوی وایي حکومت ورسره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د پاکستان دفاع وزیر ویلی د مې نه همې په پیښو کې د آی ایس آی په خوانه مشر فیض حمید ککړ وو، خو هغه په دغه کې یوازې نه وو. او په تهران کې د حماس د مشر د وجنې د بدل اخستو څخه د وروستو کېدلو لپاره د فرانس، برتانیې او جرمني غوښتنې ایران رد کړي. امریکا هم خپل اتحادیانو ته ویلي چې ایران په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمولو قانع کړي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه اوري مونږ سره اوسئ.
سړی مشه زه مشفق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نه ورځ د کال 2024 اگست میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نه نیوي او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د لومړیو معلوماتو تر مخه په نښته کې څلور امنیتي عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. دین علاوه د بنو په کورما پل سیمه کې هم تیر شپه د اف سی ځواک یو عسکر وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان چې په وروستیو کې د پاکستان پوځ د فتنة الخوارج په نوم باندې یاد کړي د بریدونو ذمواري په غاړه اخیستي. د ډیوه خبریال عدنان بیټینی سوشې به وړاندې زموږ همکار نوشروان قلندر ته په لویه پښتونخوا خبرونه کې نور حال ویلي.
مهرباني د سیمینا امنیتی چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته پخلای کړی دی او ویلی دی چې بیګا د شپې د برجنوبي وزیرستان منتو سیمه کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو په یو پوسټا وسلوالو برید کړی او دوی ویلی په دغه برید کې څلور امنیتی عسکر وژل شوي او نږدې یو کم دیرش نور ژوبل شوي دي چې په وړه سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي دي. دوی دا هم ویل چې دغه پیښه چرته شوي، تر هغه وروسته بیا د وسلوالو سره ډزو تبادله هم شوي او په دې تبادله کې وسلوالو ته د پراخه ضربونو معلومات هم په لاس ورغلي دي. او دغه ځای ته میډیا رسد نه کیږي چې کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو بل طرف ته طریقې طالبان پاکستان د پیښې ذمہاري په غاړه اخستي او په دغه برید کې د یو خپل پلوي وژنه تایید کړې ده. زبتا ستو چې دا پیښه چرته شوي، دلته د پاکستان پوځ په کال 2009 کې په پراخه کچه سرپوزي عملیات کړي او دغه علاقې د هر قسمه امنی څخه پاکا ګرځول شوې ده. خو په دې وروستیو کې مربیا وینو چې په قبایلي علاقې او په ځنګړي ډول په وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو وسلوال بدونه چې دي هغه زیات چټک شوې دي.
ها او دا کوم ډلې ذمہاري اغست را ډلې پته لګي
پټرنیز را سده یا دلته چکم ها خبر اعلان چې دغه پاره تاییدوي دغه ذمہاري د طریقې طالبان پاکستان چکم مشرې مفتی نورولی مسجد کوي د هغه لخوا د ذمہاري په غاړه اخستل شوې ده او دا ویل شوې دي چې په دې کې د پلسګونو پلویان چې دي هغه کارول شوې او دلته په دوځو نو کې دغه حمله تر سره کړي چې په غیږ شی وپوزی کله ده او ورسره یو چیک پوسټ هم ده چې دغه تر ډیره ساته پورې دلته چې د دې تر منځ جګړه روانه و. خو بیا امنیتی سرچینو وایس اف امریکا دی وته ویل چې اوس په علاقې کې پاکي عملیات روان دي او ټول سیمه په ګیره کې اخستل شوې ده.
دا نن بټنی سي پر سوشل میډیا باندې دا سوشل میډیا دور دینو التا زیاتره خلک ویډیوګان هم چې لګیا دي مونږ وینو په سوشل میډیا مختلف اکاونټس باندې چې کنه خلک وي په سیمو کې طالبان غزمه کوي موجود دي ولاړ دي د خلکو تعالی شیخ علي دا رپورټونه سمره مصدق دي. آیا تاسو پولیس چارواکو سره خبرې کیږي دا زړې ویډیوګان دي نوې دي دا دا دا, دا, دا واقعیات چې کوم دي د پاکلوانه پولیس سره تصدیق کوي؟
نو شروان صاحب پرسته یک شی په بنو کې احتجاجي مظاهره شوی او په دغه مظاهره کې خلکو دغه تور پورې کړو چې ګړې دلته وسلوال ډلې چې دي اپشکره باندې فعالیتونه لري او چې دي مرکزونه هم په دغه سیمه کې دي پرستلې دي چې داغه تصدیق په خپل باندې صوبایي حکومت چې کوم صوبایي وزیر اعلی دی علي امین ګډنپور کړو. خو په دغه ورسته کې زموږ وینو چې تیرې چلند مدیر اسې په ځنګړي ډول چې په افغانستان کې کله طالبان وسلوال په وخت کې راغلي تر هغه ورسته د خیبر پښتونخوا په قبایلي او په ځنګړي ډول په جنوبي ضلع کې د وسلوالو فعالیتونه چې دي هغه هم زیات شوې دي. او به طریقې طالبان پاکستان لخوا په خوا بد دی یو امیر امیر وو او یو ترجمان وو او سب د هر ضلع لپاره خپل خپل امیر ټاکل شوی او دلته د خلکو نظمونه په خپل باندې اورو چې دغه امیر یا د کوم استاد دی دا عام دلته لیدل کیږي هم د کمپاونډونه کمپاونډز هم دي او مرکزونه هم دي او خلکو ته چې د خپل عدالتونه هم جوړ کړی دي چې وخت په وخت د پاکستان فوج په خپل باندې هم تصدیق کوي او دا وایي چې دغه علاقې کې شنه امنیت او جدي نه چرته هم معلومات ترلاسه کیږي نو دوی پر ضد کاروایی کوي او دغه نامنی ختمول د پاره اوس د استقامې په پاکستان په نوم د نوي عملیاتو منځوري هم ورکړل شوې ده خو زه به تاسو دا وایم چې تازه کمی پیښ کیږي دا چې تر د افغان پولیسو سره په سیرما او ورسره چې کمی کبایلي راکې دي او اوس دغه بندوبستي سیمه خصوصاً چې د سوبې جنوبي ضلع دي کا ټانګ ته ک ډیر اسماعیل خان دی لکه مروت ته او ک بنو دي ایون تر دې هدف پورې چې کرک تر ټول نه پر امن ضلع شپه ده کده په کرک کې هم دغه امني پیښ اوس چټک شوې دي
سما ده یو بل اخره نه پښتنه چې په شمالي وزیرستان کې اوس بیا احتجاجي پرلت پیل شوې دي دوی څو غواړي څو غوښتنه کوي
نو شروعات شه په شمالي وزیرستان کې د خلکو درې مهمه غوښتنې دي او دا درې وړ غوښتنې چې دي دا امن سره تړلې دي دی وایي چې دی په علاقې کې ضرب عذاب نومي پوځي عملیات شوي عملیات ورسره د سردار ژوند شوی چې دغه علاقې د هر قسمه امني څخه پاکه کړل شوې ده په بل طرف ته په علاقې کې چې دا ټارګټ کیلینګ دا په دوامدار توګه بند روان دي او ضرب عذاب ورسره دا ول لري چې وسو پر کسان چې دي دغه په دغه هدفي مرزونو کې ورسره شوی دي نو دوی یو دا غوښتنه کوي چې دلته د خلکو ته تحفظ ورکړل شي دوه خبردار چې دی مال کاروبارونه چې دي هغه غیر محفوظ شوی دي لدینه بطیا حاصل کیږي بازار بیا زب عملیاتو کې د کورونا او بازارونو مارکیټونو رن شوي هغه مرست تر وسه پورې ورکل شوي دغه دی ورکل شي او درېمه غوښتنه د نېشنل ریسورسز چې کوم قدرتي وسایل ورته ویل کیږي د هغه د تحفظ غوښتنه کوي او دوی وایي چې د په علاقې کې ګیس او تیل موندل شوي د دې علاقې نه کرومایټ نېفرایټ او څلزر خوځي داسې قدرتي وسایل چې هغه راوځي او د لدین استراتیجي خو په دې باندې عام خلکو حق نه منل کیږي نن هم د اوتمنځي جرګې مشران سره خبره وکړه او د ادارې ټول چې په دې اړوند سره حکومت ایوالو نماناس نکړي چې په هغه کې دغه ټوله غوښتنه منل شوې دي خو تر اوسه پر دې ته نه ګیس پر کول شوې دي نه دي چې کوم نېچرل ریسورس په هغه حق پر شوې او نه د هدفي وسره دغه چې کوم ستونزه ده هغه درول شوې ده تیر کال هم اگست ورځ دې تور ورځ منځلې و او پرون هم د منځي جرګې دغه اعلان کړي چې د سبا سمري ورځ د احتجاج په توګه بنل منځي
خا دا دی باکه اعلان کړی چې سبا د پاکستان د ازادۍ ورځ د 14 اگست نو اوتمنځي قبایل ویل لري دغه احتجاج کوونکو چې کنه سبا نه ورځ به د تور ورځ په توګه باندې لمان زیدا باکه د اعلان کړی دی مطبوعاتو ته خبر پاڼه ورکړي کسنګ
ا نو شروان صاحب تیر کله هم د 14 اگست د تور ورځ په توګه منځله او په علاقې کې مشران چې هغه کم پوزي حکومتي کم غونډې کې په کې د هیڅ کس مشارکت نه کړای او سش کله هم د جرګې ویان بیت الله پرون ویډیو خبره کړی دا او په هغه ویډیو کې د ویل دي چې د سر کمې ژمنې یا وعده شي وي نو هغه باندې تر اوسه پر هیڅ کس عمل نه شوی او د سبا چې کم د پاکستان د ازادۍ ورځ ده د بد تور ورځ په تور باندې منځي او د شمالي وزستان د اوتمنځي کمی جرګې فیصله ده او اوتمنځي هغه جرګه د کم چې د شمالي وزستان د ټولو کومونو چې نمائندگی
آگا پکشی شامل ہے بھی ڈیرا مانا ادنان بیٹھے نیرے تب سے لڑا کبولو
مہربانی
د شمالی وزیرستان سیاسی فعالانو او د نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ سیاسی گن مشر او د پارلیمان د پخوانی غړی محسن داول په مشرۍ کې نن په پیښور پریس کلب کې د میرعلی علاقې د امنیتی صورتحال په حق لباندې یو مطبوعاتي غونډه کړې د دې غونډې څه مقصد وو تفصیل یې د پیښور نه د ډیوه خبریال صادق قاسم شاه او هاشم علي په راپور کې وړاندې کړي
د شمالي وزیرستان قبایلی علاقې نه په پارلیمان کې پخوانی نماینده یا ایم ان ای او د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مشر محسن داول پیښور کې شوې نن یو مطبوعاتي غونډه تویلي دوی د ریاست نه خپل علاقې کې امن غوښتو باندې ستړي شو ځکه ګیلې هم د ریاستي ادارو نه ده محسن داول ویل د دې غونډې د لارې پر ریاست دوی فشار راوستل غواړي چې د شمالي وزیرستان میرالی علاقه کې د طالبانو او فوج ترمنځ کېدونکې جګړه کې ګیر شوی عام ولس دی نور نه زوروي هغه غوښتنه وکړه د دې هر څه سزا دی دغه تخلکل او خپل بند کړی شي
په اس وخت سراو فوج کم دی په عام ولس او باسي طالب کم دی عام ولس او باسي دا اوس هم نن په میرالی کې پاسونو د دې کیسو خلاف دغه چلتا چې کوم میرعلی بازار سره نږدې کوم کلی دی پغه کې طالبانو د فوج خپل کې جګړی او بیا عام خلک پکې زوريږي یاږي پکې خوګيږي یاږي پکې زخمیان شي یاږي پکې مري داږي سروي پکې مري نو ننم دغه خلاف احتجاج وو
په دغه غونډه کې شریک د شمالي وزیرستان یو بل سیاسي فعال جمال داور خپل علاقې کې د خلکو مشکلات ذکر وکړلو هغه ویل کال 2014 کې اپریشن زربیاسب کې هغه خلک به کور شي او نقصانونه شي خو کلس کالا پس آپریشن از می استحکام کې خلکو ته به کور نه کولو تسلی ورکړی شي و نو بیا ولې د طالبانو او د فوج جګړه کې د میرالی عام خلکو ته د روډ چار چاپیره 1500 میټره علاقه خالی کولو ویلي شوی. جمال داوی دا قسمه احکامات هم خلک د خپل علاقې نه بې ځای کوي او هغوی پریشانه کوي. مال
مویشی او بطور سیاسی ورکر دا زمون سره یو ځینی لار ده چې د دې بدن نه خلاف او د دې حالاتو په خلاف چې دا کام ته کومه سخت ور پیښه ده د دې په خلاف موږ خپل آواز پورته کوو. پر ریاست به غږ کوو چې دا ستاسو په بنیادی ذمهوری کې دی چې د هر شهري د سر او د مال تحفظ دا ریاست کوي.
د شمالي وزیرستان میرالی علاقه کې د روان کال شروعنه د جنگیالو د پاکستان فوج ترمنځ د جګړو خبرونه را روان دي او د ترهګرۍ پیښې شوې دي. د روان کال مارچ میاشت کې میرالی کې د فوج په یو چک پوسټ باندې ترهګرو حمله کړې و چې د فوج دوه افسرانو به شمول وو سپایان پکې نښه شوي او بیا جوابي کاروایي کې فوج هم اته ترهګر وجلی و. د پاکستان فوج ترجمان ادارې ISPR هم وخت په وخت بل بیانونه کې دا واضح کړی دي چې دوی د ملک نه د ترهګرۍ خطر خاتمه عزم کړی دي او د ځایي استخباراتي راپور په بنیاد د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات کوي او د شمالي وزیرستان میرالی کې هم د فوجیانو باندې حملو نه پس جوابي کاروایان شوې دي.
دا وایس اف امریکا ڈی او ٹی وی دے 13 ورځ د افغانستان او پاکستان امنیتی اسکرو ترمنس په تورخم دروازه د ډزو ورستو نن په دویم لار په دویم ورځ هم لار د تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. یاد دی چې د 13 ورځو راهسي د ترانسپورټرانو له خوا په تورخم د اوریدو راوړیدو لپاره هم د اجازه نامې په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو په ځل باندې احتجاج روان وو. د تازه تفصیل لپاره د ډیو خبريال فرید شنواری اړخ ته زو غي مو سره اسکایپ تلاري ملګری شوی. شنواری صاحب ستړي مشه شنواری صاحب دا وخت د تورخم د لوی دروازې څخه صورتحال له تړلې پرته ده او د خلکو مشکلات سي دي ستونزې سي دي.
پاکستان بیگا د پاکستاني چارواکو افغان طالبانو ترمنځ څه کوم خطر شوی و او په یو بل باندې درنې او سپکې ډزې شوی وي نو پستهغینا نن نه نیمونه تلس بجو پوری حکومتي چارواکو ته ویلې شو غوې ته امر وشو چې تاسو ټول حاضر شئ او لار هم خلاصيږي پیاده خلکو ته غرا تک د پاره او تجارت به هم خلاصيږي. خو مونږو قتل چې دفترونه فعال شو خلک راغلل او وی حاضری باوري ولګوله او ټول اورس کې هم د غلاره خلاصه نشوه. بیا په دغه یو خبر هم مخې تراغلو چې 3 بجې به افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو چې کوم لوړپوري چارواکي دي د په ملاویږي په تورخان کې او پس هغه نه بلار خلاصي کی او مونږو قتل چې هغه نه پس هم لار خلاصه نشوه. تقریبا 30 ساعته او شو چې د غلاره تړل شوې ده تجارت پر وړاندې هم او پیاده خلکو تک راتګ لپاره هم نن هم ټول ورځ پاکستان غاړه ته ماشومان خزي او بوډاګان راجمع شوي او راغون شوي او ټول ورځ په قطار کې تیر کړه د تمه باندې چې مونږ خپل وطن افغانستان ته واړو. هغه غاړه نه هم خلک رئیس شوي دي په هغه کې پاکستانی وګړي هم دي خو لارا تر دې وخت پورې نه خلاصه شوی او مونږ چارواکو سره وخت باندې خبرې شوې دي. سبا ورځ هم هغه باوري نه دي چې دغه لار به خلاصه شي پیاده خلکو تک را تک د پاره او تجارت ته پاره.
شنواری صاحب د پولی دواړو خواو ته چې کوم د کسٹم چارواکي دي یا د صوبې په کچ باندې یا په مرکزی کچ چې کوم حکومتي چارواکي دي هغه کوم وجه خودلې دا چې ګنې د دغه لارې د تړلو دوی داسې کوم علت ګوري، بل دا چې دغه لار د خلاصولو په اړه باندې غیڅوای چې ګنې دیبا امنیتی صورتحال باندې د پوری غاړه چارواکو سره خبرې اترې کوي، نو دغه لار بخلاصي د غینه به ضمانت تخلي، نو دغه لار بخلاصي کنه؟
اشفاق صاحب، دا چې کوم په پولو باندې تجارت روان دی یا پیاده خلکو تک راتګ روان دی، کوم وګورو صوبایي حکومت یا انتظامیه هغه دا تل دغه دریز دی چې زمونږ واک لاندې دغه پولې ناراضي، دا مرکزی حکومت لاندې راځي او امنیتی ځواک یا امنیت چې کوم ادارې دی هغه لاندې راځي. نن هم ځینې چکم ادارو چارواکي دي، لگا د پاکستان د پلټونو مرکزی چکم اداره د ایف ای ای، هغه مونږ سره خبرې وشوې چې مونږ ته امر وشو چې تاسو لار خلاص کړئ، خو بیا ایف سی ځواک چکم چارواکي دي هغه د اول چې لار به نه خلاصوي، هیڅوک به نه پرېږدي ندی غاړې نه او نه هغه غاړې نه. نو په ظاهر خدا لګي چې صوبایي حکومت یا انتظامیه په وس کې دا هر څه نه دي، کوم طاقتوري او زوروري ادارې دي هغه په لاس کې هر څه دي. تر اوسه پورې دا ښکارا نشوا چې یو ځل اویل شو چې لس بجې بلار خلاصيږي، بیا په درې بجې اویل شو چې لار بخلاصيږي، ټولو ادارو چې کوم چارواکي دي هغه هم حاضر شو، دفترونه هم فعال شو، بیا ولې دغه لار خلاص نه کړای شو؟ نو تر اوسه پورې دغه وضاحت نه دی شوی، او چې کوم زوروري او طاقتور ادارې دي هغه په دې اړه باندې دریز ورکولو نه ډډه کوي، ولې چې هغه داوایي چې کوم فوز د مطبوعاتو اداره ده آی اس پی آر بدر دې حوالے سره مطلب دا چې اعلامیه ورکوي، مرکزی حکومت بس کوم دی اعلامیه وباسي او هغه نفس بدغه لار خلاصيږي. نو هغه تل دغه دریز دی چې دلته څو فیصله نشي کولای چې څومره هم ادارې دي.
شنواری صاحب، دغه تل کې چې کوم ټرکونه یا ټینکرې ولاړې دي یا دغه تل کې چې کوم کنټینرې ولاړې دي، په دغه کنټینرو کې زیات داسې میوه دانې به هم وي چې هغه باندې څومره وخت اوري هغه خرابيږي، په کروڑونو روپو تاوانونه دغه کاروباریانو ترسيږي. د تاوان تر دې وخت پورې کوم تخمینه لګول شوې ده، اندازې لګول شوې ده چې څومره تاوان کاروباریانو ته وشو؟
اشفاق صاحب، بالکل بدې کې هیڅ شک نشته دی چې د غاړې نه هم سبزی هم روانه ده، فروټ هم روان دي. کوم وګورو د افغانستان نه د فروټ او سبزی واردولو سیزن دی، او په دې کې چې د فروټ یو غاړې سړی ساته یا تلويخ یا تلويخ ساته دوا یا ساته ودريږي، نو خاره خبره چې دا سوداګرو ته ډیر لوی زیان اړي. تر دې وخت پورې د افغان یا د پاکستانی چکم ګمرک محکمه چارواکي دي هغه هیڅ شمیرې مخ ته نه دی راغلي چې ګني څه زیان رسیدلې د سوداګرو ته، یا چکم سبزی ده یا فروټ دي یا نور داسې خوراکي شیان خراب شوې دي. نو تر دې وخت پورې هغه په دې اړه باندې هیڅ نه دی ویلي.
ډیر مننه شنوري صاحب تاسو.
مننه.
دا ډیو ټی وی دی. د بلوچستان په چمن خار کې ملت فعال سیاسي ګوندونو په ګډه د تاجر تنظیمونو سره د درو شروزي ځند ورستو یو ځل بیا پرلت پیل کړی دی. پرلت په خپل ویناګانو کې مشرانو ویل چې د چمن پولې نه د شناختی کارت او تذکری په بنیاد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ را تګ په اړه ورسره شوی وادي حکومت نه دی پوره کړی، ځکه دوی بیا پرلت پیل ک. سبا د پاکستان د ازادۍ په ورځ دوی وای چې په تورو بیرغونو سره با په لوی لاریون د غورز منځي. د چمن څخه د لیو خبريال نعمت الله سره دی په دغه نور تفصیل لري.
خبرې مشران د دې په سرحدي شهر چمن کې ملت پال او سیاسي ګوندو او سوداګرو تنظیمونو په ګډه نن د اگست د میاشتې 14 نیټې څخه یو اربیا احتجاجي پرلت پیل کړي. دوی وایي پاکستان او افغانستان ترمنځ پر چمن پوله د شناخته کارت او تذکیرې او تګ راتګ په اړه سره سوي وادي نه دي پر سوي. خو د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر ضیا لنګو ویلي دي پر چمن پوله د خواریکشانو لپاره روزګار برابرولو په کار حکومت بوخت دی، خو وایس بې له پاسپورټ هیڅ چاته به د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د نوی پرلت د کمیټي ویان صادق کڅګزی وویل چې دوی د کید پر وخت ورسره ژمنې وشوې پر چمن دروازه باندې به تګ راتګ پر شخصه کارت او تذکره وي، خو وايي ژمنې ورسره نه دي پر شوي.
پاسپورټ پر دغه سیمه باندې چې هغه باقاعده سکوایر دغه نوی کیلومتر معلوم سوی دی، موږ پر دې پاسپورټ نه غواړو، موږ ته پر دې لارې چې تذکره ول شخصه کارت چې کم تګ راتګ د پخوا په شان دی هغه راکی.
مخکله چمن شهر هر ورځ په زرګونو کارګر او کوچنی سوداګر له افغانستان سره د بازارونو ته پر پاکستانی شناخت کارت او له چمن سره چرما افغانستان سره د سیمو خلک بیا پر افغان تذکره او پاکستان ته تګ راتګ کوي. خو تیر کال په اکتوبر کې لنډمهاله حکومت افغانستان سره پر پولو پاسپورت شرط ناپیس کړ او د دې پریکړې په ضد د تیر کال د اکتوبر د شلمې راهیسې روان کال د جولای 23 پورې په چمن شهر کې نه میاشتې اوږد احتجاجي پرلت وسو. د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر ضیا لنګو څو ورځې وړاندې خبرې سنوي ته ویلي وو پاکستان به د افغانستان سره تګ راتګ پر پاسپورټ ویزې د پریکړې سره پر شان سي. لنګو ویلي وو پر چمن پوله د خواریکشان لپاره به حکومت د روزګار بندوبست کوي او یوازې به رجستر شوي خواریکش به اجازه ولري چې ویش منډي سره د بازار ته لاړ شي. خو د چمن د پرلت کمیټې یو مشر غبسلا سګزی د خواریکشانو د تنظیم مشر هم دی، وی ویل پرلت شروع کولو سره به سبا د پاکستان د ازادۍ په ورځ د تور جنډو سره احتجاجي لاروي هم کوو.
برته موږ و دې پرلت ته په دې مجبور سو چې موږ سره کومه مایده کړول، کومه وعده کړول، پر هغه وعده دې پښیمانه سول. موږ بیا په روډ کې نستو، پرلت می ولګاوي، احتجاج می شروع کړي. نن 13 اگست دی، سبا 14 اگست دی. 14 اگست د پاکستان خوشحالي کوي. موږ به د چمن ولس تور جنډې په لاس راخو، موږ به لوی لایرین کوو.
د جولای پر 28 د کورنۍ چارو پخوانی لنډمهاله وزیر ملک عنایت الله کاسیس د حکومت او د پرلت مشران ترمنځ منځګړیتوب کاوی د خبر اترو په نتیجه کې وویل لارون ټوله غشتنی منل سوي دي. خو په چمن کې د ملیشا ځواکونو ویان ویل دي د حکومت سره په خبرو کې د پرلت کمیټه پریکړه کړې ده چې واجب د چمن ځای د شترسي خواریکشام پر شخصه کار د افغانستان ویش منډې ته تک اجازه لري. مخکې د نه میاشتې مسلسل احتجاجي پرلت له امله نه یوازې دواړو وادونو ترمنځ تجارت بلکې د افغانستان ترانزیت تجارت سخت متاثر سوی وو. نعمت الله سرحدی، وی او ڈی وا ٹی وی، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
د بلوچستان په اړه باندې یو بل راپور. د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د پنجګور ډي سي پرون په ډزو وژل شوې. د دې سره سم د صوبې په مختلفو سیمو کې نن هم د تشدد پیښې راپور شوې. د ډیوه خبريال حفیظ الله شیرانی صاحب د وخت مو سره اسکایپ د لارې ملګری شوې. ورته هرکلی کوم شیرانی صاحب، ستړي مشي
خیرونه.
مننه شیرانی صاحب. دغه پنجګور چې کوم ډي سي دی د هغې د پیښې وروسته حال څه دی؟ پلټنې پیل شوې دي، څوک نیولې شوې دي په علاقه کې چې په کمځه کې دغه پیښه شوې ده؟ مستونکې الته کیسه حالت ته حکومت سوای.
بلی لمړی خوبه د ډیوا کتونکو ته دا وای چې نن د بلوچستان یالت سر شار پټی په لیاقت بازار چاینا نومي مارکیټ کې یو چاودن سوي ده او دا د ماسپشن لالمانزه پس شاوخوا درې بجې سوي ده نن د سې شنبه په ورځ د پولیس چارواکو په وینا سي په دغه چاودن کې یو تن وژل سوی او شاوخوا شپږ تنه ټپیان دي. ټپیان د پټی د سیول روغتون په ټراما سینټر کې تر درملنه لاندې دي. د ټراما سینټر د ویان وسیم بیګ په وینا چې د ټپیانو حالت له خطر وتلی دی. تر کومه ځایه چې تاسو
شیرانی صاحب وبخه د دغه پیښې سره تړلې یو بله پوښتنه چې د دې ذمہواري چې اخیستې ده او د بریف هدف څوک وو؟
بلې نن په کوټه کې دوه پیښې سوي دي. یو پیښه لکه څنګه چې ما تفصیل وړاندې کو یو نن سهار د سه شنبې په سهار د کوټې په سریاب سیمه کې سوي ده چې شي د انجونو پر بند شوونځي باندې یو لاسي بمي بم غورځول سوي دی. ځینې رسنۍ دغه پیښه ریپورت کړې ده خو پولیس د دې پیښې تایید نه کوي. د دغه پیښې او د کوټې د لیاقت بازار د لاسي بمي برید د دواړو پیښو ذمہواري د ناقانونه ګرځول سوي بلوچ بیلتون غشتن کې ډلې بیلی منلی د پټولونی زور سنوي. خو موږ له آزادو سرچینو څخه د دغه ذمہواري تر اوسه پورې کوم تصدیق نه دی کړی ولې چې داسې لږ سات کېږي چې دغه ذمہواري پټولونی زور سنوي راغلی ده. چیرې چې تاسو د مستونګ د پیښې پښتنه وکړه د ډیوا کتونکو ته بوای چې تیر شپه په د دوشنبه په ماښام باندې د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر زاکر بلوچ د پنجګور چیرمن ډیسټریکټ چیرمن او دغه یو ملګری له کوټې څخه د چارواکو په وینا په خپل موټر کې د پنجګور لوري ته روان وو چې په ماښام کې د مستونګ ضلع په کټکوچا سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر هغوی برید کړی دی چې په نتیجه کې یې د پنجګور مرستیال کمشنر زاکر بلوچ وژل سوی او د هغه دوه ملګري چې په موټر کې سره ناستو هغه ټپیان سوی دي چې دا وخت په هسپتال کې حالت لا خطر څخه وتلی شول کیږي. دغه پیښې ذمہواري تر اوسه پر کوم چا نه ده منلي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختی په ګډون نن په دلورپور چارواکو په ګډون په کوټه کې د زاکر بلوچ د جنازې لمونځ ورکړل سو او د هغه مړی د هغه پلارني وطن ته رخصت کړل سو. لدې پس دلته یو د ورپور چارواکو د وزیر اعلی په مشرۍ کې یو غونډه وسوه چې د بلوچستان په مجموعي د نامنۍ پر دغه پیښو پر حالاتو باندې کتنه کړې ده. خبرې اترې سوي دي په سرکاري جاری کړل سوي بیان کې ویل سوي دي چې وزیر اعلی د بلوچستان له ټولو امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دي خپلې هڅې ګړندۍ کې او د داسې پیښو مخنیوي دی وکي. همدای د دې سره سره ویل دي چې په داسې پیښو کې هر څوک لاس لري وایي هغه به په یو ډول معاف نه کړي او هغه ته به سخت سزا ورکوي.
ډیره مننه شیرانی صاحب تاسو
ستاسو د کتونکو
مننه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د نهم مئی پیښې او حالات او واقعیات همدا استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر فیض احمد اړخ ته اشاره کوي. خو هغه وایي چې یوازې د پدغه ککړ نه وو. سیړونکي وایي چې ایسای د پخوانی مشر د نیولو د پاکستان په سیاست باندې څه اغیز نه ویني. نور تفصیل د ډیوه خبریاله رابیا پیر د اسلام آباد نه خپل راپور کې تاسو ته وایي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی جنرال ریټایرډ فیض حمید د خپل ریټایرمنټ وروسته هم په سیاسي چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړی و. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې خواجه آصف وویل فیض حمید د نهمې مئی په پیښو کې لاجستیک ورکړی او اهداف یې ټاکلي و. د وزیر اعظم شهباز شریف د سیاسي چارو مشر او د مسلم لیگ نون ګوند مشر رانا ثنا الله ویلی د فیض حمید د نیولو سره به د ولس په فوج باور سی واسیم
ما خو خپل داخل د پاکستان په سیاست په هیڅ اثر نه ویلي. تر سړي چې کوم ملک ته تاوان ورکړی دی کوم ادارو ته تاوان ورکړی دی په دې پل کې چا چې تاسو غلط کارونه کړی دي هغه اکثر د سلزانه بچ شي. ما دا خاندې چې د دې یو کس د ویلو سره په نورو خلکو هم سره کړ. نو امید دی چې که یو ځل داسې مضبوط سړي ته دوی لاس اچولی نو د علاوه چې کوم نورې مهرې دي هغه هم بیا پرېښودل نه دي په کار.
د پاکستان فوج پروند د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي د آی ایس آی پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د سپریم کورټ د حکم تر مخه د ټاپ سیټي قضایي کې نیول سوی دي چې پر ضد یې د فیلډ جنرال کورټ مارشل یا د فوجي قانون لاندې کاروایی پیل سوی ده. د آی ایس آی مشر د فوج له مشر وروسته په پاکستان کې دویم تر ټولو واکمن فوجي شخصیت ګڼل کیږي او د آی ایس آی د پخوانی مشر نیول غیر معمولی خبره ده چرته چې فوج د خپلواکۍ له اویا کلونو څخه دیرش کاله واکمنی کړي. د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي پخوانی لیفټیننټ جنرال فیض حمید د فوج سرلشکر د ټاکلو په اړه د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د دوی د ګوند مسلم لیگ نون څخه خواست کړی و.
لیفټیننټ جنرل فیض حمید د خپلو هغو کارونو له امله نیول شوی چې دوی د ریټایرمنټ وروسته کړی وي چې د فوج مشرتابه ته د زیان رسولو هڅه شوې وه خو د دوی دغه سیاسي لاسوهنې له امله به د دوی پر ضد څه کاروایی نه کیږي چې دوی د استخباراتي ادارې د مشر په توګه کړی وي.
جنرال ریټایرډ فیض حمید چې د عمران خان سره د خپلو نږدې اړیکو له امله مشهور دی د عمران خان په واک کې د آی ایس آی مشر ټاکل سوی و. عمران خان چې په 2022 کې له واکه لري سوی ادعا کوي چې دوی د واک څخه لري کولو کې د فوج لاس و خو فوج هر کله دا تورونه رد کړي. هغه وخت داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې عمران خان غوښتل د فیض حمید د کار موده وغځوي چې له امله یې د فوج سره کړکیچ رامنځته سو. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو درېمې کلیزې په درشل کې غنو بشرپالو ټولنو په یو غړه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د نړیوالو لپاره غورځېدل او افغانان د دې د غفلت بیا پرې کوي. دغه د مرستو رسونکو ټولنو زیاته کړې ده چې افغانان ډېر زیات بشري مرستو ته اړتیا لري او د بیکورې لوګي او ناهیلو سره مخ دي. دا په داسې حال چې طالبان په افغانستان کې د خپل واک د درېمې کلیزې لمنځلو تیارې کوي. نور تفصیل د آشنا ټي وي خبريال احسان الله اريوبي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پر افغانستان باندې طالبانو درې کلنې واکمنۍ در رسیدو سره هم مهاله د مرستو رسونو یو شمیر نړیوالو ټولنو په یو غټه خبر پاڼه کې خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د پرله پسې ملاتړ او مشارکت پرته له یاد څخه د یو وتلي بحران د ګواښ سره مخ دی.
په افغانستان واکمنو چارواکو سره بشردوستانه او ډیپلوماټیکي خپلتیاوي زیاتې کړې ترڅو ټولو اړو خلکو ته په اغیزمنه او برابر توګه د مرستو پر رسولو کې زموږ ورتیاوي پیوړې کړې. په افغانستان کې په واکمنو چارواکو فشار راوړي چې د جنسي برابرۍ په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو معیارونو ته غاړه کېږدي.
د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ناروی د کډوالو شورا په ټولې نړۍ کې د اسلامي مرستې ادارې د لوګي سره د اقدام پاملرنې او افغانانو ته د مرستې رسونو یو شمیر نور ټولنو ویلي دي چې افغانان یو د بل پسې ټکانونه تجربه کوي او اوسنۍ بحران چې د تیرو لسیزو جګړو اقلیم د بدلون او د جنسیت پر بنسټ د توپیري چلند څخه رامنځته شوی دغه هیواد ته زیانونه او ویجاړتیاوې رسولي دي.
It's 3 years since the international community
درې کال کېږي چې نړیوال ټولنې په غیزمنه توګه افغانستان پریخي. سخاوتمن مرستندویان بشری مرستې کوي او موږ یې رسو، مګر هغه څه چې موږ یې کوو د بیوزلۍ، بیکاری او د بیځای شویو لپاره بسنه نه کوي. د افغانستان لسلنه وګړي په ګاونډي هیوادونو کې دي او موږ هم شپږ اعشاریه درې میلیونه کورنۍ بیځای شوي لرو.
همداشان په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله د 330 ګرځند روغتیایي ټیمونو د فعالیت د ځندیدلو د اغیزو په اړه ویل شوی چې دغه کار په دغه هیواد کې د روغتیا او تغذیه د چوپړتیا په وړاندې کولو باندې منفي اغیزه کړی ده.
کای ټیمونه یا سیر په روغتیایي موبایل ټیمونه د خپل باندې ځان ته د ارزښت وړ دي او هغه خدمات چې تر سره کوي هغه هم د نورو سی کارکونکو په رقم باندې با د ارزښت پستر ورته وکړل شي او ډیر مهم اهمیت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو دغه اندېښنې داسې مهال را بسیره شوې چې طالبان د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د بیا ځلې وکمنې دوه د درېمې کلیزې د لمانځغونډې په تابعیا بوخلي.
د اسد په صدرويشتمه باندې درې کال وړاندې په همدې ورځ باندې افغانستان فتح شو، نو په همدې خاطر باندې د افغانستان لپاره د ازادۍ ورځ ده او خلک دغه ورځ لمانځي.
په افغانستان کې مرستندوی ټولنو په خپل خبر پاڼه کې دا هم زیاته کړي چې په افغانستان کې روان بشري بحران یوازې د بشري مرستو په چمتو کولو سره نشي هواریدلای، بلکې له دغه هیواد څخه د لوګي د ریښو ایستلو لپاره د اوږدې مودې انکشافي مرستو ته هم په شدید ډول اړتیا لیدل کیږي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران خارجه وزارت د برتانیې، جرمنی او فرانس هغه غوښتنې رد کړي چې ګنې د حماس د مشر په تهران کې د وجل کېدلو غچ دی ناخلي. دا په داسې وخت چې امریکا په سیمه کې خپل ائتلافیانو ته ویلي ایران د په سیمه کې د تاوتریخوالي د سیوا کولو څخه را ایثار کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار صداقت جان په لوی پښتونخوا خبرونه کې نوشروان قلندر ته ویلي.
نو په دې ورسته صورتحال خدا دې کده امریکایي چارواکو د خبرونو شروع کو، نو د امریکای د وایټ هاوس د قومي سلامتي مشیر جان کر به خبري اعلان ته ویل دي چې امریکای خپل د اسرائیل اتحادیانو ته خبرداري کړي چې تیار دي اوسې، ځکه چې ایران حمله کولی شي، احتمالي حمله کېدلی شي او دا به د حملو یو لړۍ وي او ممکن ده چې همدا هفته دغه حمله وشي، احتمالي حمله ده. نو یو طرف ته دغه خبرداري دي چې امریکای خپل اتحادیانو ته ورکړي دي اسرائیل په شمول. د امریکای د دفاع وزیر لوید آستن د اتوار په ورځ د امریکای میزایل برتار عبدوز یو ایس ایس جورجیا ته امر کړی چې منځنی ختیځ ته ځان ورسوي، او یو ایس ایس ابراهام لنکن چې جنگی بیړه ده هغه ته هم امر کړی دی چې منځنی ختیځ ته خپل سفر تیز کړي. د امریکای د دفاع وزارت یا پینټاګان ترجمان میجر جنرل پیټ رایډن نه پوښتنه وشوه چې آیا دا یو اشاره ده یا پیغام دی ایران ته چې غنی امریکا پسیمه کې موجودګی لري. نو هغه وی چې او بالکل د دې ترڅنګ دا یو پیغام دی ایران ته ورکول کیږي چې امریکا د تاوتریخوالي د کمولو لارې چارې لټوي، خو د دې ترڅنګ دا هم یقیني کول غواړي چې امریکا په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونو تحفظ وکړي او د اسرائیل دفاع هم وکړي. د ګول پورز د امریکای صدر جو بایدن، د برطانیه وزیر اعظم کیر سٹارمر، د جرمنی چانسلر اولف شولز او د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره هم په دې لړکی خبرې اترې کړې دي.
صحیح را صداقت جان صاحب، ایران نه خو ډېر غوښتنې کیږي په نړۍ کې چې رزغم نه کار واخلي، سوي د ایران عکس العمل سره.
د ایران د خارجه وزارت ترجمان ناصر کنانی ویلې دي چې ایران دغه خبره نه مني او د خپل دفاع حق لري او د جوابي کاروای حق لري. دغه دا خبرې پس لدی هم کړی دي چې د برتانی، جرمنی او فرانس مشرانو په ایران غږ کړی دی چې د تحمل نه کار واخلي او د جوابي حمله نه ډډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د برتانی وزیر اعظم کیر سٹارمر، د ایران صدر مسعود پزشکیان سره هم د خبرې اترې په دې لړ کې کړې دي او ایرانی صدر ورته ویل دي چې ایران د جوابي حمله حق لري، خو هغه په دې لړ کې د روحاني مشر علي خامنائي د امر پابندي کوي، او علي خامنائي هم دا څرګندونه کړې دي چې اسرائیل کې د خپل ځان خپل د حمله لپاره حالات برابر کړی دي.
او صداقت جان صاحب، په ممکنه توګه باندې د ایران له خوا برید کیږي، نو آیا د اسرائیل له خوا ورته څه تیاری هم نیولې شوې کنه؟
د اسرائیل د دفاع وزیر یوآب ګلانټ، د امریکای دفاع وزیر لوئډ آسټن سره خبرې اترې کړې دي او په دې په ممکنه د ممکنه حمله د لپاره د تیاری په لټ کې خبرې اترې کړې دي. خو د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هم د دې ترڅنګ هڅې روانې دي. په ترکی کې د امریکای سفیر جیف فلیک خبریالانو ته ویلي دي چې امریکای د ترکی په شمول نورو داسې هیوادونو سره نه غوښتنه کړې ده چې ایران سره تعلقات لري چې ایران د حملې نه ودروي منی کړي. نو که یو طرف ته د جنگ امکان څرګندېږي چې ګنې ایران حمله کولی شي، نو بل طرف ته داسې کوششونه هم روان دي چې دا تاوتریخوالی کم کړی شي او دا امکان چې ګنې د حملې د ایران د حملې څومره امکان دی. نو د امریکې د دفاع وزارت چارواکو وی او ایس سره په خبرو کې ویلي دي چې داسې لیدل کېږي چې ګنې ایران خپل ځواکونه او وسلې متحرک کړي دي او دغه شانې حرکتونه د ایران تیارې د اپریل په میاشت کې هم لیدل کېدو چې په ایران په اسرائیل وبخې نیخ په نیغه حمله کړې وو او تر پسلګونو ډرون او میزایل په اسرائیل ورولې وي. خو د اسرائیل د دفاع نظام چې دی زیاتره دغه هم ډرون او میزایل ناکار کړی وي.
ډېره مننه صداقت یار صاحب د تفصیل راکول.
مهرباني.
زود اوکراین جګړه پلوتا په ورستۍ ورځو کې اوکراین جګړه روس ته رسولې. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د ګل پورس په خلک کړه دی چې پوزي د روس په کراسک سیمه کې د بریدونو سره جګړه د يرغلګرو سیمه توړه ورړولې ده. د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا د خبريالې اني تفاول راپور زمون همکار ارباب محمود علي وړاندې کړي.
د اوکرين جګړه نور محدود نه ده پاتې. دا خبره د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم کوي. د داتای د ویچې پرستو ورځو کې څوکونه د روس لری غربي سیمه کورس ته ورغلي دي.
دا مناسب خبره ده چې چرته هم روسي ترهګر موجود دي او د چرته نه هم چې بریدونه کوي هم الته دي تبا کړی شي، یعنی د روس پوزي هوائي اډې او د روس پوزي مرکزونه. موږ وینو چې دا د سولې تر لاسه کولو کې फायदा کوي. که پوتين ډیر په شدت سره جګړه جاری ساتل غواړي نو باید د طاقت سره روس سولې ته مجبور کړي.
د اوکرين د عملیاتو په وجوه د روس یو لاک ملکی وګړي تختی دلی دي او د روس صدر ولادیمیر پوتين دا وکړه دا چې د دې په وجوه زیات خلک خپل خدمات پیش کولو لپاره راوړاندې شوې دي.
دا سخکاری چې دشمن په لټه کې دي چې په مستقبل کې د مذاکرات په وخت خپل دریز لا نور قوی کړي. موږ د خلکو سره سقس په مذاکرات وکړو سوک چې په ملکی وګړو او په بنیادی اولسي اډانی ناتر صبرېدونه کوي او د جوهري توانای د مرکزونو په اړه د غواخونو را مخه تکبل او هڅه کوي. تاسو راغوي سره د سپ اړه خبرې کولای شي.
د ګولیا د شنبه په ورځ وایټ هاوس او خارجه وزارت دواړو د ایران د وسلو د استعمال په اړه ماسکو ته کلک خبرداري ورکړې.
وی ار پریپیرډ ټو ډیلیور ایس
ایران بالیسټک میزایل ورکل نو زمونږ په نس دا بو د اوکراین خلاف د روسي يرغلګرو سره د ایران په مرستو کې غیر معمولی اضافه ګڼل کیږي او موږ د چټک او سخت جواب ورکولو ته تیار یو. ټول نړۍ په ښکارا ثبوتونه ویني خو ایرانی چرواکي پر لپسې روس ته د بی پایلټا الوتکو یا ډرونز ورکولو ردونه کوي.
د وایټ هاوس د ملي امنیت د شورا د ویان جانکر بینه چې کله د ګل پورس پښتنه وشو چې آیا واشنگتن په دې اندېښمن دی چې اوکرين د روس خلاف د امریکا وسله کارول شي، نو د سډیر اونویل
موږ د خپل اوکرایني ملګرو سره د عملیاتو په اړه مسلسل خبرې کوو. هغوی د خپل عملیاتو په اړه خپل خبره کولې شي.
سیلون کې وای د اوکرين ګام حیرانون کې وو او دا کېدل شي د ماسکو د ماتول یو چال وی.
زما په خیال اوکرانیان غواړي چې جنگ روس ته یوسي او د روس ولسو خي چې تاسو د جنگ نه بچ نه شئ پاتې کیدی. تاسو به هر ورځ دا محسوسوي.
سیلون کې د پوتن د جواب پته مدي. دوی وای کېدل شي پوتن د اوکران يرغل باندې کړی او د روس سره په پوله پروت د نېټو په یو هواد بریدو کې.
هغه سره ثبوتونه دی او داوا کوي چې د مغرب د خوا تربیه شوی به وسله شوی او په شاټه په ولې شوی اوکرانیان اوس په روس باندې بریدونه کوي. روسیانو ته به دا خبره هم داسېګ دی او ورته وایي چې د څن دی کړی او هغوی دا وکړل. نو زما په خیال راتلونکي کې یو څو ورځې به خطرناک وي.
د کورسک اوسیدونکو په دې تیر ورځو کې د دې خبر شوې دي. د وایس اف امریکا د خبريالې انیتا پاول د لپاره ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ټیبا، واشنگتن ډي سي.
د ډیو ټي وی خبرونه ته وګورئ. په ډیرو هیوادونو کې په ویونکو ژبو کې اوس بلوسی ژبه ګوګل په ژباړنه کې شامل کړي. د دې ترڅنګ د ژباړنې لپاره د ګوګل یو سلس نور ژبې هم شامل کړي دي. تفصیل له کوټې څخه د ډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
بلوچی د یو ځانګړي کلتور دود د شکولو اناناتو ډیره مړه پزړه پوری ل پخوانی او پیچلو ژبو زخه یو ده چې د ادب پنړی کې هم لوړ مقام لري. اوس په بلوچی ژبه ته هر څوک لاسرسي ولري. ګوګل اوس په خپل ژباړن اپس ګوګل ترانسلیټ کې بلوچی ژبه شامل کړې ده چې د ماشين لرننګ د استعمال د سافټویر او د موادو د راغونډولو لپاره کار روان دی چې د تحقیقي وسایلو په پرمختګ کې به کومک وکړي.
بلوچی کې ډیټا
د بلوچی اعداد او شمار په منظمه توګه ترتیب کوو چې د زده کړو د ماشين لپاره قابل عمل وګرځي. د مصنوعي ذهانت او د ماشيني زده کړو چې طریقه دا هغه داسې نظام دی چې جبه خپلې
د بلوچی ژبې له ګوګل ترانسلیټ څخه به نه یوازې په پاکستان، ایران، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادو کې موجود بلوچستان استفاده کولای شي، بلکې په نورو ژبو کې به هم ژباړل کېدلی شي. د بلوچی ژبې ماهرین د ګوګل ترانسلیټ پرانګه پر یو داسې خلاص اپس باندې کار کوي چې د دې په مرسته له بلوچی ژبې څخه په نورو ژبو کې له غلطیانو څخه سپا ترجمه ممکنه سي.
بلوچی زبان سے
د بلوچی ژبې څخه د انګریزي جملې ژباړو او د انګریزي ژبه په بلوچی کې دا د هغې پروژې برخه ده چې د بلوچی ژبه د کمپیوټر په جوړښت کې مرسته وکړي چې څومره د ژباړې اف دی په کمپیوټر او انټرنیټ کې هغه تبا په کار راځي.
بلوچی اکیډمي د ادب، کلتور او شاعري د ډیجیټلایزیشن لپاره تر 2000 زیات کتابونه سکن کړي دي چې خوندي وساتل شي چې اوس به په ډیره اساني سره منوال ترلاسه کولای شي. ماهرین وایي چې په ګوګل ترانسلیټ کې د بلوچی ژبې له اضافي څخه به نوي تعلیمي او تحقیقي لارې خلاصېدای شي. د ټیکنالوژي کمپنۍ په ګوګل ژباړنه کې د یو سل نورو ژبو د شاملولو اعلان کړی چې په نړیواله کچه په د ژبو خندونه لمنځه وړلو او د کلتوریز دکړو په برخه کې به ډیر مهم رول ولوبوي. د ګوګل پلیټ فارم اسری ټیکنالوژي هڅه کوي چې د کلتوري تبادله د اسانتیا لپاره د پاموړ پرمختګ وکړي. ګوګل ترانسلیټ اوس د ټول نړۍ 230 ژبې په ترانسلیټ کې شامل کړي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په خیبر پختونخوا کې د زراعت د ودې لپاره صوبایي حکومت په بجټ کې ډیره کمه پنګه اخو دیده. د کرنې د ترقۍ لپاره حکومت د قامی او بین المللي ادارو بیلابیلو پروژکټونو ته سترګې پلار دی چې کاروندګر پر د نخوخی سرګندونه کوي. د کار کاروندې په مختګ او حکومتي امداد په اخلا ګورو د ډیو خبريال ملک وقاص دا راپور.
د زراعت صوبایي وزیر محمد سجاد وای د صوبې د اولس سرسم کر کاروندا هم ډیر زپلې شوې ده. نو بلخوا زمون وسایل هم ډیر کم د سچې ډیر علتونه دي. خو بیا هم دا ځل مو د زراعت او ترقې لپاره په بجټ کې 4 ارب روپے اخو دي. ولی د کاروندګرو د ترقې لپاره به بیلابیل پروژکټونه هم رولو.
صوبې سره پښتونخوا سره پیسې شتانه او په دې کې هم چې کم راکړي دي اغه ټیک دی بس هغه باندې موږ چار چلو کنه. خو موږ بنیادی چار چدا اغه موږ سره پروجیکټونه دي فارن ولا بیرونی ممالک چې کم پروجیکټونه چلی ګره یو فوډ سکیورټی ولا دا یو موږ سره د غولا دا د آر ای ٹی پی دا ټیکس ولا دا موږ دا زم ازلا شي دي مخشنه فاټای چې وتا ویلا هغه ولا پروجیکټونه هغه کی چلیږي.
د زراعت او ترقه لپاره د حکومتي پنګو او وسیلو د کمی او په بهرني پروجکټونو د انحصار د صوبایي وزیر د بیان تصدیق د 400 د زراعت ضلعي ډایریکټر هم وکړو. دوی وایي چې دا کاروندګرو د ترقه لپاره حکومت په خپل کم وسیلو کې خلې زلې کوي، هډیرا اډاڼه مو په بهرني پروجکټونو باندې ده. په 400 کې د ایشین ډیولپمنٹ بینک لخوا د سیلاب ځپلو زمیدارو مرسته لپاره 10,000 کاروندګر رجسٹر کړي. دا سينور د کرنې د ترقه لپاره تنظیمونه هم کار کوي، کوم نه چې به زمیدارو ته مرسته ترلاسه کیږي.
د ای ډی بی والا کم پروګرام چې دا خو آلموست خپل سره پټول ځل کې دي، او د دې ان جی او دا پروګرام چې دا مخصوص ویل کوسل او پیری ټول ځل کې نه د دې جو سو ان کوسل چې کوم هغه ټاکلې دي هم هغه کې دي دا کار کې لګیا دي. نو کې دي چې بیا دا پروګرام پهلو شي ایکستند شي نور ولا کو پورم خو هغه دا پروګرام باندې ډیپند کی چې هغه سره دمره بجټ یا شته د دې پروګرام لپاره یا نشته یا دا لري مخکې سب پلان دي خو انیشلی ابتدایي تور باندې هغه یو سو ان کوسل کې دا کار
د حکومت لخوا د زراعت او ترقې لپاره په کم بجټ اخودو او ډیر اډاڼه په پروجکټونو کولو کاروندګر د ناخوخه سرګندونه کوي. دوی وایي پروجکټونه په ټاکلې شوې ځایونو کې او یا د بیلابیلو افاتونو نه اغیزمن شوی زمیدار لپاره دی، ولې ارزښت ټولو زمیدار لري د سل لپاره چې د حکومت کوټلې ګامونه پور تکړي.
ویجوس خبراجی کار بکی خو په مخصوص ځای کې کار کوي او لکشان کار کوي یا ټریننګز ور کوي یا د لایستاک د پر چاره ورکی د اسلام سم مختصر غونتی لګا یا صدا سي ورکوټ غونتی کانال لیم کې پټې شان تخم د جوار ورکی یا د غنم ورکی وغو لګی یا مثال سبزیانی ورکی دا خو د مسلې حل نه لري. دا خو سړي رلوه قصره د زراعتو
کار دا وی چې مونږ لا غټ پروجکټ ادارا غلوي چې دلته غټ ماشينري مونږ لا دی ماډل فارم لا راکړي وي مونږ لا دلته بجټ راکړي وي چې مونږ زمیدارو سو ضرورت وي چې هغه ولا مونږه پورا کولې کاغذ خورو کا شارټیج راته کاغذ دوايانو شارټیج راته خاص کر خو خو سیډو هغه کپا غنمو کې وی کاغذ جوار وی کاغذ سبزو وی کاغذ میوجات وی چې دا خسیډ مونږه دلته د زراعت د دفتر نه زمیدارو لور کولې ځکه چې په دې ځای د خلکو اعتماد دی.
کاروندګر وای کار کاروندا د اولس د خوراک ضرورتونه پوره کولو یو مهمه ذریعہ ده. نو حکومت لا پکار دی چې د پروجکټونو په ځای د زراعت د ترقې لپاره په بجټ کې زیاتوالی راولي چې د خوراک دغه ضرورت په خو ډول د پوره کېدو سره سم د روزګار وسیلې هم برابرې شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، بے خبر.
په سټیلایټ ټي وي هر اورس سلویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر اورس سلویریش ساته لډي وسره اوسې.
د صحت په اړه راځو د یو راپور په لوتا د یو نوې چړنې لمخې په نړیواله کچه د ډیمنشیا ناروغي چې پکې د خلکو یاداش متاثره یا ختمیږي د هغې ملیونونو پیخي د سیګریټ څخلو یا د هوا د ککړتیا خطرناکو علتونو په کمولو سره یې مخنیوي کېدی شي او یا زندیدل شي. د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دغه تاسو ته نور تفصیل راپور وړاندې کوي.
د ډیمنشیا یاد یاداشت متاثر کېدو ناروغي د مخنیوي په اړه د انګریزي ژبې ډان رسپانی دی لانسټ نومي طبي مجلې د سیړنې په اساس لیکلي چې په نړیواله کچه په میلیونونو شمیره کې د یاد ناروغي پیښې د سیګریټ څکلو یا د هوا د ککړتیا د مخنیوي سره کمیدې شي. د صحت ماهرین وای ډیمنشیا د هوا د خچنوالي او غذایی قلت ترڅنګ د نورو قسمه قسم علتونو لکه بل د ټولنې په مشرانو کې تیزی سره خوريږي.
مختلف قسمه عوامل پدی کې شامل دي چې پدی کې مونږه موروثي عوامل کم د چې مونږ جنټکس وایو کم ریسرچ شوی دی کم تحقیق شوی دی نو د چا په فیملی کې چی نو بیا هغه خلکو کې چی نو دا 70% چانس شته چې د دې په فیملی کې دویمه خبره دا چې چا په سر باندې یو غټ چوټ خوړلې یو غټ ټراما شوی هغه خلکو کې دا زیاتی دریمه خبره دا چې یادی سی یو انفیکشن شوی کوم وتا انکیپلایټس وایو میننجایټس وایو یا سیریبرل ملیریا وایو یا بل دیس انفیکشن شوی نو دا غي وجنم دا بیماری شي دا پرسته جن کې راځي
د روغتیا د چارو پوهان وایي د کلیوالو علاقو په پرتله کې دا ناروغي د خارجو علاقو په هاغو وګړو کې چې عمرونه زیات دي زیاته خوريږي او د سړو په نسبت ښځو کې شرکه مده دی وایي د خاندان نه بهر ودونو سره د دې ناروغي تر ډیره حد مخنیوي کېدي شي
کم فیملیز کې دا ډیمنشیا دا مرز را روان دي نو پکار پکار چې هغه کې د جینکو ودونه چي دي هغه د کورنۍ نه بهر وشي په دې وجه باندې به د ډیمنشیا د مرز کم شي په خلکو کې زموږ پښتنو معاشره کې دا خبره یو ډیره عامه خبره ده چې چا ته څه ذهني بيماري وشي نو یې په ټوټکو باندې دا هغه علاج کوي نو دا ډیره غلطه خبره ده موږ ته نه دي پکار چې ټوټکو وغیرہ پسې وګرځو موږ ته پکار دي چې په ټایم باندې ډاکټر له لاړ شو دا هغه میډیکیشنز واخلو او خیال یې وساتو
د روغتیا د چارو پوهاند صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د ریپورت په اساس وایي چې د پاکستان په کچه نږدې 1.5 لک خلک د ډیمنشیا ناروغي ښکار شوې دي دی وایي په ځینو مریضانو کې دا ناروغي پیچیده شکل اختیار کړي او د ځاني زیان سره مخ کړي باید د دې ناروغي نښه ښکار کړي دوه سره د متاثرتن پوره پوره خیال وساتل شي
په دې کې بیسیکلی داسې چې د انسان یاداش چې دی اغه متاثر کیږي کم چې د نږدې خبرې زده کړي خاص کر هغه او چې سونه ټایم تیریږي نو کم چې ورستۍ خبرې دي هغه ته هم بیا د دینه هېریږي پیسې له صحیح نشي کوله د ځان خیال نشي ساتلې یا کزنانې اغا د پخلی کولو کې یا د کور په صفایي کې اغي تډيرې مسلې مسائلې مختلف قسمه نور علامات چې نفسیاتي بيماريانو سره کېږي اغه علامات هم دي ته شروع شي چې دا شکونه شروع کې په خلکو باندې
د سیلنې تر مخه په کال 2019 کې په نړیواله کچه د ډیمنشیا د ناروغانو تخمینه 3.5 میلیون لګولې شوې و او اوس اټکل کیږي چې 2050 تم پورې به 1.35 میلیونو ته لوړ شي چې زیاتره ناروغان یې د کم آمدن والو ملکونو سره تعلق لري عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور
د بلوچستان په جوب سیمه کې یو کډوال ماشوم ته د پولیو ناروغي شوې ده او دغه علت څو د دې خبريال رفیع الله مندو خیلی تفصیل وایي
دا د تلس میاستو ماشوم عثمان علي د بلوچستان لاغه یو لس ماشومانو یو دی چې 14 میاست د بلوچستان په جوب سیمه کې پولیو شوې ده عثمان علی د شار په خطیز سورابګوټ نومې سیمه کې استوګندۍ چې د دې ځای اوسیدونکو ټول کډوال دي دا عثمان علی کورنۍ وایي چې نور کله د پولیو زد قطرې ورکړي خو په ورستي کمپاین او بی آر کې لا ویکسین پاتې شوی ځکه چې رنځورو د جولای په 19 د ان ایچ پر ریپورت کې راغله چې عثمان علی پولیو شوی دی
دا بل ورځ باندې دا ټو په جوش دا ځاني په وختلې بیا موږ ټای چې وکړو دا ټای چې دی یو دا موږ په خپل باندې موږ ځان ته یو ګور نو دا ټای چې راو دا چې دا ټای چې راو دا اسلام آباد او سران رالو چې کوټه وای رالو یو ورځ نه دا پاتې شوی موږ په دغه ورځ باندې چې تبه و نه جوړو ډیر سخت وو موږ سره مري په دغه ورځ باندې دا ورکړی درو هغه نه سمایې په دغه ځای موږ پراتو موږ راغلو لور لای جناب زمان راغلی دي جنل افغانستان راغلی دي
پاسور اپګوټ کې روغتیاي چارواکي تر پولیو کمپاین وړاندې او د کمپاین پترس کې پر کورونو ګرځي چې خلکو ته د کمپاین پاړه خبرتیا او د ویکسین پاړه معلومات ورکړي
خور دا پولیو والا دلته راځي کنه راځي
پاسور اپګوټ کې شاوخواش پرسه او کورونه دي او د ماشومانو شمیر څه د پاسد وزره دي دا کورونه د کډوالو دي کډوال د پولیو وایرس وړونکو آیریسک موبایل پاپولیشن ګڼل کیږي ځکنو د کمپاین په لومړی ورځ ایچ آر ام پی ماشومان ویکسین کیږي او اندا چې ناروغ ماشومان تم کتری ور کول کیږي
زله تقریبا او کلو کار کوم او دا سورابوت حسن زیر بنټو دي تقریبا لایو کال کار زدل تر غلم دا مختلف علاقو زلور لای دوکې هر نایي
پنجاب له پنجاب مختلف زلو زده خلک را وسر ګودا کم کم زایر روان دي له پېښور له ټاکه زخه له مختلف ایریو زده خلک راځي دلته په دې کې کوم مختلف قومونه دي نو په دې باندې زما ډیر فوکس بر دې روان دي چې دلته لمز څوک پات نه شي په دې کې او زه په بيماري په دوران کې ما څوک نه دی لکه دې بيماري انجن راتوي د مور هیڅ بيمار دي یم ورسې په وران پولیو کې لای نه بل دا ایریا ګرځي ریفوزل و مخکې 90% په ریفوزل و دا ته ما مکمل 100% راوځي په دې کې ریفوزل نه
بلوچستان ته هر کال د جنوبي پنجاب خیبر پښتونخوا او سند صوبې زرګونه کورنۍ د زیاتې ګرمۍ لامل راځي دا کډوال ځکه ایچ آر ام پی بلل کیږي چې احتمال وي د پولیو وایرس لای وی سیمې بلې ته یو سی روغتیا پوهان وایي چې د پولیو اغیزمن ماشوم شاوخوا 200 نور ماشومان اغیزمن کولای سي رفیع الله مندو خیل وایس اپ امریکا دیوا شو
قدرمن اردوونکو د دیوا ټي وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي یادونه درکو چې د دیوا ټي وی دا خبرونه او شمیر نور پروګرامونه راپورونه او تازه خبرونه د دیوا په پانه وی وی ډیور ډاټ کام باندې تاسو سلی رساته کته شي دا تاسو لپاره تازه پرتی زه سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه پښپولري د لا فمانه